در مهمان همکارم احمد تکل باشید.
ډیر زیاته مننه کوم جعفر احمدی. قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نه هو بجو د ازادۍ رادیو لمړنۍ یو ساعته خبرونه ته خرغلس. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام د هرې بلې اونۍ په شان خبريږي. له هغه مخکې په یو راپور کې به واوري چې افغان او امریکایي چارواکي وایي د پاکستان له زندانونو خوشې شوي یو شمیر طالب مشران بیا د وسلوالو طالبانو پر لیکو ورګټ شوي دي. د راپورونو برخه وروسته راځي سمدستي د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوري چې ناجی ساپۍ چمتو کړي دي.
د هم د مهمو خبرونو سرټکی په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونه د پاکستان له لارې د خپلو پوځي وسایلو او تجهیزاتو ایستل پیل کړی دی. د کندهار د پنجوي ولسوالۍ اوسیدونکو د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد پاسون کړی او ایراني مقاماتو د حکومت د پوزیسیون د دوه مهمو مشرانو اولادونه د لنډ وخت لپاره له نیول کېدو وروسته بیرته خوشی کړل. د خبرونو تفصیل. لویدیز رسنیو د افغان او پاکستانی مقاماتو په حواله ویلي چې له پاکستان څخه خوشی شوي یو شمیر طالب مشران بیرته د جګړو لیګو ته ستانه شوي دي. ډیلی ټلګراف رسپانې د پاکستان د امنیتي مقاماتو په حواله چې نمونه نه دي ذکر شوي خبر ورکړی چې لږ تر لږه دو خوشی شوو طالب قمندانانو بیرته وسلوال فعالیت ته مخه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د تېرې یک شنبې په ورځ له پاکستان څخه وغوښتل چې د طالب بندي نو د خوشی کولو پروسه له افغان حکومت سره په مشوره ترسره کړي. زلمی رسول خبرداري ورکړ چې که دا کار په یو اړخیزه توګه کیږي نو ښایي پایلې به خطرناکې وي. د کندهار د پنجوي ولسوالۍ اوسیدونکو د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد پاسون کړی او درې وسلوال طالبانی وژلې دي. د عبدالودود په نوم د پاسون کوونکو مشر پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پنجوي ولسوالۍ د څلورو کلیو اوسیدونکو وروسته له هغه د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد وسله پورته کړه چې دوی د یو شمیر بهرنیو مخالفینو په لمسون تر سختو شکنجو او ظلمونو لاندې راغلل. پاسون کوونکي وایي په لومړۍ ورځې درې وسلوال مخالفین ووژل او تر شلو زیات هغه مینونه شان کړل چې په سیمه کې د مخالفینو لخوا ځای پر ځای شوي وو. د پنجوي ولسوال فضل محمد اسحاق ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاسون کوونکو څخه ملاتړ اعلان کړ او له دوی سره د هر راز همکارۍ ژمنه وکړه. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو د پاکستان له لارې د خپلو پوځي وسایلو او تجهیزاتو ایستل پیل کړی دی. د پوځي تجهیزاتو د وسلو د لړۍ په داسې حال کې پیل شوې چې امریکایي ځواکونو راتلونکي میلادي کال له افغانستان څخه د تلو لپاره چمتووالی نیسي. د امریکایي ځواکونو یو ویان پرون وویل په تیرو څو ورځو کې 50 کانټینرونه پاکستان ته انتقال شوي دي. چارواکي ویلي 15 کانټینره د تورخم او 15 د چمن بندر له لارې له افغانستان څخه ایستل شوي دي. په افغان زندانونو کې د شکنجې د ادعاو د څېړلو لپاره ګمارل شوي حکومتي کمیسیون تایید کړی ده چې له یو شمېر زندانیانو سره ناوړه چلند شوی. د ولسمشر کرزي لخوا د ټاکل شوي کمیسیون مشر عبدالقادر عدالت خوا تېره ورځ وویل چې دوی د کابل، کندهار او هرات ولایت له سلګونو زندانیانو سره خبرې کړې او درې څلوېښت په سلو کې ویلي چې هغوی شکنجه شوي دي. خو دغې کمیسیون په خپل 15 مخیز راپور کې ویلي چې پر بندیانو یې د جنسي تېریو په اړه ثبوت او واحد ندی مونډلی. ولسمشر کرزی ورسته له هغه په زندانونو کې د ناوړه چلند د سیړلو امر وکړ چې ملګرو ملتونو په خپل روسي راپور کې په افغان زندانونو کې د زندانیانو د شکنجې او له هغوی سره د ناوړه چلند او پرې د جنسي تیریو ادعاوې خبرې کړې. ایرانی مقاماتو پرون د حکومت د اپوزیسیون د دوه مهمو مشرانو میر حسین موسوی او مهدی کروبی اولادونه د لنډ وخت لپاره له نیول کېدو وروسته خوشی کړل. چارواکو د موسوی د لونو نرگس او زهرا پر اپارتمان چاپه وهله او د لنډ وخت لپاره ترې تحقیق وکړ. ایرانی مقاماتو ویلي دا دواړه ښځې احضار کړې سو ځینې پښتنو ته ځواب ووي. په پاریس کې د موسوی ویان امیر ارجمان وویل ایرانی ځواکونو له یوې اوږدې مودې راهیسې د موسوی کورنۍ تر فشار لاندې نیولې ده.
خانم زهرا موسوی چې دختر دوم آقای
د موسوی دوهم لور زهره موسوی د پوهنتون پروفیسور و خو په غیر قانوني توګه هغه له پوهنتون څخه وویستل شو. امنیتي ځواکونو د موسوی په درېم لور نرګس باندې هم فشار راوستي او له هغې سره یې ناسم چلند کړی دی.
له دې وروسته د مهدي کروبي ویبپاڼې خبر ورکړ چې چارواکو د نوموړي زوی حسین کروبي هم د څو ساعتونو لپاره توقیف کړی و. دغو درې واړو د خپلو پلرونو میر حسین موسوي او مهدي کروبي د خلاصون لپاره چې د ایران حکومت له 2011 کال رئیسې نظربند ساتلي کمپاین ترسره کړی. د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر وای د کمیټې پلان لري چې نن د دفاع د نوي وزیر په توګه نومول شوی چاک هګل ته د تایید پاره رای ورکونه ترسره کړي. سناتور کارل لیون ویلي د پوځي خدماتو کمیټه به نن نه وخت غونډه وکړي او له بحث وروسته به رای گیری وکړي. پر چاک هګل باندې چې دوه ځلې د جمهوری غوښتونکو سناتور په توګه پاتې شوی د خپل ګوند غړي سخت انتقاد کوي چې د ایران پر وړاندې زیات نرم او د اسرائیل په اړه سخت دریس لري. په معاصر تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د سنی مسلمانانو د دینی زده کړو د ستر او تاریخي مرکز الازهر عالمانو د یوې پټې او مستقیمې رای ورکونې له لارې د مصر لوی مفتي انتخاب کړ. د الازهر لخوا په خپره شوې لمبې کې ویل شوي چې شوکي ابراهیم عبدالکریم د مصر د لوی مفتي په توګه ټاکل شوی. تمه کیږي چې د نوموړي ټاکنه اوس د مصر د ولسمشر محمد مرسي لخوا هم تصویب شي. له دې وړاندې د مصر مفتیان د دې هیواد د ولسمشر لخوا ټاکل کېدل. شوکی ابراهیم عبدالکریم له 1995 کال را په دې خوا د مصر 19 ستر مفتی ده چې د معتدله علی الجمعه پر ځای چې په 2003 کال کې د دنده پر غاړه اخیستې وه د مصر د لوی مفتی په توګه ټاکل کیږي. او د عراق په شمالي ښار موصل کې تیره ورځ یو ځن وژونکي برید چې د موټر په واسطه شوی لږ تر لږه اته کسان ووژل او اته نور یې ژوبل کړل. د روغتون چارواکو ویلي چې برید کوونکي د پوست د تلاشۍ یوه پوسته یې په نښه کړې وه. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو په څو شیبو کې به تاسو د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروگرام اوري. خو له غمخ کې لویدیزه رسنیو راپور ورکړی چې یو شمیر هغه طالب قومندانان چې په دې وروستیو کې د افغانستان په غوښتنه د پاکستان له زندانونو خوشی شوي بیرته د جګړې کرخو ته ستنه شوي دي. د چارو کارپوهان که څه هم د دې طالب مشرانو خوشی کېدل بې اهمیته بولي، اوایي پاکستان د هغو طالب مشرانو د خوشی کولو لپاره چمتو نه دی چې د اسلام آباد د تګلارې په زیان او د کابل د سولې د هڅو لپاره ګټور ثابتېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت یو ځل بیا له پاکستانه غوښتي چې د طالب مشرانو د خوشي کولو پروسه دی له دوی سره د هماهنګۍ پر اساس ترسره کړي. رضوان مراد او په دې اړه تفصیل.
افغان، پاکستانی او امریکایي چارواکي وایي دوی باور لري چې د پاکستان له زندانونو څخه خوشی شو یو شمیر طالب قومندانانو بیرته وسلوال فعالیت ته مخه کړې ده. په اسلام آباد کې پاکستانی مقاماتو چې نمونه نه دی یاد شوی ډیلی تلګراف رسپانې ته ویلي لږ تر لږه دوه خوشی شوي طالب قومندانان بیرته د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو پر ضد د جګړې کرخو ته تللي دي. دغه راز افغان چارواکو هم ویلي چې له خوشی شو طالبانو سره هیڅ ډول تماس نه لري او د هغوی په باور خوشی شوي طالب مشران اوس هم د پاکستان د حکومت په کنټرول کې دي. د سیاسي چارو کارپوه وحید مشتل ازادي رادیو سره په دې اړه خبرو کې ویل چې له پاکستان څخه د خوشی شو طالب قومندانانو له ډلې څخه یو هم افغانستان ته نه دی راغلی. وحید مشتل وایي پاکستان تر اوسه هغه طالب چارواکي خوشی کړي چې یا ناروغه او یا ضعیف شوي او یا هم هغه کسان دي چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره کومه ګټه نه رسوي. خاغلی مجدا په دې اړه چې ولې پاکستان د افغان حکومت د ټینګار سره سره بیا هم د طالبانو دوهم نمبر مشر ملا برادر نه خوشی کوي وویل
پاکستان داسې انتظار درلود چې ملا عبدالغنی برادر د دوی په ګټه کار وکړي، مثلا دی خوشی سي او بیا یو ځای ته چې دوی غواړي عملته لاړ شي ملا برادر هیڅکله هم دا کار نه کوي. نو په همدغه دلیل دا سړی د پاکستان لخوا نامطلوب سړی ګڼل شوی دی او دا خوشی کېږي نه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې که د پاکستان له زندانونو څخه د طالب مشرانو خوشی کول د افغانستان له حکومت او د سولې له عالي شورا سره په همغږۍ ترسره نه شي نو دا به خطرناکې پایلې ولري. ډاکټر زلمی رسول ویل
ما گفتیم که او طالب هایی را که در زندان هستند که اعلام میکنند،
موږ ویلی هغه طالبان چې له زندانونو خوشې کیږي باید د سولې عالي شورا په صلاح وسي، ځکه دغه شورا د سولې د بهیر پر مخ وړلو مسؤوله ده او دا تشخیصولی سي چې څوک د سولې له بهیر سره مرسته کولی سي. له همدې عمل موږ په لندن کې هغوی ته خپل اندېښنه څرګنده کړه او وویل چې د زندانیانو خوشې کېدل په داسې حال کې چې موږ خبر نه یو او نه پوهېږو چې چیرې ځي، امکان لري چې خطر ولري.
د ډیلی تلګراف راسپړنې په وینا تر اوسه پورې پاکستان د حسن نیت په توګه شاوخوا 13 طالب مشران او قمندانان لا بند خوشي کړی دي. که څه هم چې افغان حکومت وی د لندن په وروستۍ درې اړخیزه غونډه کې کابل او اسلام آباد صلاح شوي چې د طالبانو د خوشي کولو چارې به د دواړو خواوو په همغږۍ ترسره کیږي، خو د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا د خوشي شوو طالبانو د برخلیک په باب او دا چې هغوی اوس چیرته دي اندېښنه لري.
په راپور کې مو واورېدل چې یو شمېر هغه طالب قمندانان چې په دې وروستیو کې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي دي، البته د افغانستان د سولې د عالي شورا په غوښتنه د افغان او امریکایي چارواکو په وینا بیرته د جګړو کرښو ته ستن شوي او د چارواکو له دې کبله اندېښنه څرګنده کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
Our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban is certainly part of the same force.
And we are not going to be able to do it.
Federales Служба безопасности и особенным властям регион.
Wir haben ausführlich auch die Afghanistan.
Auf der Stuhle machke. Zand Afghanistan, Simi, Aude, Nareila, Halato, Khabakri.
تاسو کولای شئ چې د آزادې رادیو د انټرنیټ پانې لاره هم ځان د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو پر روستي حال خبر کړئ. زموږ د انټرنیټ پانې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. قدرمن اوریدونکو، اوس هم اجمل اند ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز وړاندې کوي.
کریسچن ساينس مانیټور ورسپانې په افغانستان کې د نوي امریکایي جنرال ته د ناټو په مشرۍ د میشتو ځواکونو د قومندې د ورسپارلو مسله څېړلې او په پایل کې وایي د امریکا د سمندري ځواکونو جنرال چې له افغانستان څخه به د ډیرو بهرنیو ځواکونو وتل ساري او په دې هیواد کې به د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي، د یک شنبه په ورځ په یو لړ مراسمو کې دې هیواد کې د ناټو په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو قومنده پر غاړه واخیسته او د افغانستان پر ملي حاکمیت یې ټینګار وکړ. ورسپانه وی ولسمشر حامد کرزی سره لدی چې د ایصاف لخواي بلنه تر لاسه کړې و خو په دې مراسمو کې نه و موجود. د ورسپانه په وینا د ولسمشر کرزی ویان په دې اړه له تفسیرې کولو ډډه کړې. خو د امریکا لوړپوړي پوځي چارواکي جنرال مارټین ډیمسي ورسته وویل د فکر کوي چې په مراسمو کې د افغان حکومت استازیتوب په مناسبه سطحه و. ورسپانې د خپل لیکنې په یو برخه کې په افغانستان کې د ناټو د پخواني قومندان جنرال جان آلن خبرې را نقل کړې دي چې وایي افغان ځواکونه د افغانانو دفاع کوي او د دې هیواد حکومت ته د دې وړتیا برابروي چې د خپلو اتباعو خدمت وکړي. دا بریالیتوب دی او بریالیتوب همداسې وي. ورسپانه د چارواکو له خولې وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو فعالیت د یوې ستونزې په توګه پاتې دی، په حکومت کې دننه اداري فساد د افغانستان لپاره تر ټولو لوی اوږدمهاله ګواښ پیښ کړی. ورسپانه د جنرال آلن لخلیلی کې فکر کوم چې ولسمشر کرزی د اداري فساد سره د مبارزې لپاره میکانیزمونه رامنځته کړي، خو زیاتوي موږ یوې داسې مرحلې ته رسیدلی یو چې نور یوازې خبرې چې یو مهال هڅوونکي وي کفایت نه کوي. د ډیلی ټلیګراف ورسپانې بیا په دې اړه لیکنه کړې چې د پاکستان د زندانونو څخه خوشې شوي طالبان بیرته جګړې ته ستانه شوي. ورسپانه وایي له 28 څخه تر 30 پورې افغان طالبان د اسلام آباد او کابل ترمنځ د خنې د رامنځته کولو او سولې ته د طالبانو د هڅولو په هدف په یو لړ اقداماتو کې خوشې شول. ورسپانه زیاتوي دا چې دا طالب مشان اوس چیرې دي معلومه نه ده. افغان مشانو تیره اونۍ په برتانیا کې د ډیوډ کامرون سره د خبرو پر مهال د اندېښنه راپورته کړه چې د دوی خوشي کېدو د سولې له پروسې سره مرسته نه ده کړې. ډیلی ټلیګراف په اسلام آباد کې د امنیتي چارواکي له خولې وایي تر اوسه دا روښانه نه ده چې دا خوشي شوي طالبان چیرې دي. ورسپانه زیاتوي دا څرګنده شوي چې له دوی څخه دوه یا درې تنه یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې د جګړې لومړۍ کرښې ته ستانه شوي. د لیکنې لیکوال وایي له همدې کبله افغان چارواکو د طالب بندیانو په خوشي کولو کې د رول لرلو غوښتنه کړې. د لیکنې په وینا یو انتخاب بداوي چې د هغو افغان طالب بندیانو سره به چې له پاکستاني زندانونو خوشي کیږي افغان استازي ګوري څو هغوی د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته راوبولي او ورڅخه وغواړي چې خپل ملګري وهڅوي چې وسلې کیږدي او له جګړې لاس واخلي. ډیلی ټلیګراف ورسپانې د یو لوړپوړي افغان چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي د خوشی شوو طالبانو سره ډیر کم یا هیڅ تماس نشته. د نوموړي په وینا دوی اوس هم د پاکستانی چارواکو تر کنټرول لاندې دي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. درنو اوریدونکو، دا د خپرونې په پاتې برخه کې د آزادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام واورئ.
د آزادۍ رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، آزادۍ رادیویی مجله وړاندې کوم. په پیل شوې خبرونه کې د بایزید روشن د ژوند زمانې او د ده د عرفاني فکر د زمینو په باره کې خبرې اورئ.
د پیر روښان په اړه چې کومې مفکورې خپرې شوې وي، خصوصا په 19مه پیړۍ کې د انګریزو څیړونکو لخوا، هغه افسانې وي چې د پیر روښان په ضد د پېښور او د پېښور په شاوخوا سیمو کې رواج وي.
له عزت الله ځواب سره د هغه د شعرونو د نوي کتاب په باره کې مرکه اوري.
اوس چې کوم حالات دي او چې کوم خلک دي زمونږ، چې زمونږ په خواوشا کې اوسېږي او زمونږ د شعرونو مینوال دي، زمونږ اوریدونکي او زمونږ لوستونکي دي، نو هغه ته زه شاعري کوم.
درویش دورانه خپل یو نوی غزل را اوروي.
د پردو په اجازه مې آی درویشا، یو ورځ کړنن لخپل سره تیرا.
د باز او چنګیز په نوم حکایت زموږ د دیونی د راډیوي مجلې یو بل مطلب دی. دونی فرهنګي خبرونه صفی الله سنک زایل ولی.
د بیسرحده خبریالانو د نړیوال سازمان په یو تازه ریپورت کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د بیان ازادي نور هم زیاته شوې ده او په دې لړ کې افغانستان تر هندوستان او پاکستان په لوړ مقام کې ده. په ریپورت کې راغلی دی چې د وړم کال په نسبت د بیان د ازادۍ له درک افغانستان 40 درجه را مخکې شوی دی. وړم کال د بیان د ازادۍ له نظره افغانستان په نړۍ کې 143 مقام درلود، خو تیر کال یې 128 مقام خپل کړی. په تیر یو کال کې هند د بیان د ازادۍ له نظره 140 او پاکستان 159 مقام ترلاسه کړی دی. د محاز جریدې مسؤل مدیر محمد حسن حقیار په یو مرکه کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ وضعیت ستایي، خو وایي چې په تیر یو کال کې ځینو دولتي ادارو، جنګسالارانو او مصالح مخالفانو وخت نا وخت خبریالانو ته مشکلات جوړ کړل چې تمه د دغسې مشکلات پای ته ورسیږي. د بیسرحده خبریالانو په کالني ریپورت کې لولو چې په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ له بهترۍ سره سره دوه خبریالان، یو په هلمند کې او بل په پکتیکا کې، وژل شوي دي. په کابل کې د همیانۍ په نوم نوې ورځپاڼه خپره شوه. دا ورځپاڼه چې په پښتو ژبه ده په څلورو مخونو کې خپریږي. د همیانۍ مسؤل مدیر محمد شفیع اعظم په ژواک اژانس ته ویلي دي چې دوی غواړي په آینده کې په خپله ورځپاڼه کې دری مطالب هم ولري. د اقتصادي چارو ځینو ماهرانو د همیانۍ د خپرېدو هرکلی کړی دی او هیله یې څرګنده کړې ده چې دغه تخصصي ورځپاڼه به د خلکو د اقتصادي معلوماتو له زیاتولو سره مرسته وکړي. په هرات کې د هرات تیاتر د نوي کالنۍ په مناسبت یو سټیج ډراما اجرا شوه. په دې ډراما کې د تیاتر ممثله افسانه صالحي دی وېدا سنجلۍ نقش لوبوي چې غواړي په یو اداره کې کار پیدا کړي. افسانه صالحي په ژواک اژانس ته ویلي دي چې په دې ډراما کې د دې پیغام دا دی چې ښځې په ټولنیز ژوند کې لا فعال شي او په دولتي ادارو کې کار وکړي. پر پښتو شاعرۍ د جنگ اغیزې په نوم کتاب چې شاعر او لیکوال عزت الله شمزي تالیف کړی دی له چاپ راووت. په دغه کتاب کې په پښتو شعر باندې د تیرو څو لسیزو د جګړو د اغیز په باره کې بحث شوی او په دې برخه کې د شعر مثالونه هم وړاندې شوي دي. په امریکا کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د هنرمندانو د کنسرتونو لړۍ د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا ایالت کې پرانستل شوه. په واشنگتن کې د امریکا د فرهنګي مرکز یو مسؤل فرید حیدری له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د دغه انسټیټیوټ د رئیس ډاکټر احمد ناصر سرمست په مشرۍ د افغانستان د ځوانو هنرمندانو د 25 کسیزه ډله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بلنه او د نړیوال بانک په همکارۍ امریکا ته تللې ده. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ یو سلو یو سلویښت تنه محصلان لري چې زیاتره یې تنکي ځوانان دي.
د عزت الله ثواب د شیرونو نوې ټولګه چې موږ به لیونی نه یو نومېږي په دې وروستیو ورځو کې له چاپه راوتې ده. دا کتاب د لوی کچې په 1550 مخونو کې په جلال آباد کې مازدیګر کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. له ښاغلي ثواب سره مې د دې کتاب په باره کې مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې مې د مازدیګر کتاب پلورنځي او نشراتي مؤسسې په باب چې تازه تازه فعالیت پیل کړی دی پوښتنه ورنه کړې ده. شغله ثواب وای
مازیګر کتاب لورنځه اوس نوې نوې پرانستل شوې ده او لدې لارې مونږ دا مونږ بلې ونی نه یو زما د شیرونو دوی مټول غدا دام د مازیګر کتاب لورنځي له لوري چاپ شوې ده.
پرته ساسو د شیرونو لټولګي مونږ بلې ونی نه یو نور دې هم څه شي چاپ کړی دي؟
او درې شیری ټولګي مازیګر کتاب لورنځي چاپ کړی دي چې یو تاسو دا یادونه وکړه دا مونږ بلې ونی نه یو یو په بو جوړه چیره دا د نبیله وپا شیری ټولګه دا لومړی شیری ټولګه دا او یو راشه لاس می پزړه کې دا دا د جلال مرخیل درې مشیری ټولګه دا د مازیګر کتاب لورنځي چاپ کړي دا او د دې ترڅنګ مازیګر کتاب لورنځي اوس مینا مجله هم خپروي چې د 13 کلونو راهیسې خپرې ده خو سی خپرون کې چې دی مازیګر کتاب لورنځي دی.
شغله ثواب ستاسو ټولګي ته براسم موږ به لیونی نه یو دا ستاسو د کومو کلونو شیرونه پکې دي؟
دا د 13 کلونو ځکه چې په 2004 کال کې زما لومړی شیری ټولګه چاپ شوی و دلته هر ګل د وینو رنگ اخیسته او دا غینه روسته اوس دا د 2013 دی. په 2013 کې نو اته کال وشو اته کال روسته دا دویم شیری ټولګه تیار شو.
په دې خپل لومړی مجموعه او د روسته ټولګه کې څه فرق ویني؟
او دومره خاص توپیر خو راته په خپل شاعرۍ کې نه ښکاری خو ما هڅه کړې ده خپل غا ځنګړې لار وساتم او هغه شیرونه چې مخکې زما خلکو خوخ کړی دي په هغه لار لاړ شم.
شغله جواب دی وخت ریدل سړی ته نوی تجربه ورکوي او د تجربه یو مطلب دا سو چې په جنو پخوانیو تجربو به پښیمانه کیږي او جنو ټکو ته بلاسه پام کوي. نو څنګه د خپلې شاعرۍ په دې لس کلنه موده کې د نتیجې ته ونرسې؟
یعنی کې دې شي
نیم خبرې پرې دی او جنو خبرو ته ډیره توجه وکړي؟
یار نه ز ډیر په دې نیم برل شوې زکه ما ز چې اغیزمن شوې ما په دې لس کلونو کې لدې حالاتونه او غزن پر سیب د دې چاپیریال نه نو او زنو حوادثو سره چې زما خښوي ما اغه زما په شاعرۍ باندې کې دې شي اغه زکړی خو نور اغه کم تو کی چیزې هڅه کوم په لوی لاس په شعر کې راوړم چې طنز دې نقد نو اغه په مخکینو شیرونو کې زما موجود او په سنو شیرونو کې
کې دې چې اوریدونکو ته خپل یو غزل باوروي.
او دا یو شعر دې چې نشک وینې ګمان وطن جوړیږي چې نشک وینې ګمان وطن جوړیږي چې لاس ورکړو په ایمان وطن جوړیږي او مړو بشي زمونږ د للمې فصل راوریږي په باران وطن جوړیږي او چې یو بل په بوتلونو باندې ولي نو په داسې پارلمان وطن جوړیږي او چې اجره کې د رباب منګي مجلس وي او جماعت کې طالبان وطن جوړیږي. مزدورۍ ته به پردي وطن ته نه ځو زمونږ خپل افغانستان وطن جوړیږي او خوب کې ګورم زما بریتو کې بنشي ستا په شونډو سر پیزوان وطن جوړیږي او ډیره زر بشي د پوهې ډیوه بلا زی خونځي ته ماشومان وطن جوړیږي. ته زما د زړه ټپه وکه جانانا زه کومه یا قربان وطن جوړیږي او بس جواب راځه ډیره موده وروسته راټول شوي دي یاران وطن جوړیږي.
ډیره ډیره شغله جواب دا شیر ستاسو لکه څنګه چې تاسو ویل چې په شیرونو کې یو د وطن حالاتو ته ډیره اشاره کوي
او بل لتان سره پکې دلچسپی لري کنه دا دواړه توکي خو پکې شته خو کلم په دې فکر نه دی کړی دغه حالات چې دي یو وخت یو رنګي بیا بل رنګ سي بدل سي بیا په بدل سوي حالاتو کې خلک لغه تیرو حالاتو سره دلچسپی نه لري یا خلک هم نور سوي کنه بدل سوي که یو وخت دا حالات نه وي دغه بوتلونه نه وي دغه پارلمانونه نه وي چې بوتلونه پکې وهل کیږي بیا به دغه شعر خلک په هماغسې خوند ولولي لکه نن چې لولي په دې دې فکر کړی دی
دا صحیح ده چې داسې یو خبري غوندې شکل لري که نه داسې موضوع ده چې د شعر کېدای شي ډېره هنري شوي نه دا جمله او روان مسایل دي که نه نو فکر کوم چې دومره خلک به وي چې دا بیا واوري ولولي او یا د تیرو حالاتو انځور ورته ذهن ته ورشي که نه او تیر حالاتو نه ځان خبر کړي کېدای شي په راتلونکي کې خلک خوښ کړي
یعنې تاسې دغه تشویش نه لرئ
نه دا اندېښنه نه لرم او که خوښ یم نه کړي زه د اوس وخت خلکو ته شعرونه لیکم راتلونکي بیا په ځای پرېږدم چې هر څه کېږي نو
له هغه وخته چې خبر نه یو
او د هغه نه چې خبر نه یو ډېر پسې زړه نه تړو
تبصره به هم نه پې کوم
تبصره هم پې نه کوو ځکه نه پوهېږو چې څه کېږي نو اوس چې څه کوم حالات دي او چې کوم خلک دي زمونږ چې زمونږ په خواشا کې اوسېږي او زمونږ د شعرونو مینوال دي زمونږ اورېدونکي او زمونږ لوستونکي دي نو هغو ته زه شاعري کوم
ښاغلی ثواب دا شعر خو م تر ډېره حده پورې اجتماعي مسایلو او سیاسي مسایلو ته بېل و څنګه داسې یو شعر ولولئ چې غم دوران پکې نه وي او غم جانان پکې وي
یار ساقي درویش ساقي ملنګ ساقي اوسې دې همیش زمونږ تر څنګ ساقي او خیر دې ته دې سترګې ښکته پورته کا زه در سره نشم کوی جنګ ساقي سره شراب په سره پیاله کې نه څښمه جوړ شي ته نسم د وینو رنګ ساقي ژب زنه شونډې کلې مرا کې څه خو په ځان ومنه قلنګ ساقي زه ورته د خپل غزل بیتونه ویم څه شو هغه ښکلی غنم رنګ ساقي ما سره تیرا ته چکر ووهه ما سره تیرا ته چکر ووهه مونږ په پټو کرلی بنګ ساقي نه پکې چلم شته نه منګی شته دی نه اجره کې ستا د رباب ترنګ ساقي
ځینې شاعران خواصو ته مخاطبې یعنی هغه لوستونکي په ذهن کې ساتي هغه مخاطبان په ذهن کې وي چې هغه له ادبیاتو سره ډېر زیات بلد وي او په استعارو پسې ګرځي او په سمبولونو پسې ګرځي او په باریکیو پسې ګرځي ځینې شاعران بیا داسې وي چې وایي که یو څوک دومره ډېر ادبي مطالعه هم ونه لري خو یو لوستی سړی یې یا حتی که لوستی نه وي خو اورېدونکی یې د شعر په حجره کې ناست دی د یارانو دوستانو په یو مجلس کې ناست دی او شعر واوري او خوند ځینې واخلي تاسې څنګه تاسې هغو خاصو مخاطبانو ته شعر لیکئ او که د زړه غواړي چې دغه عام ولس پې پوه سي
زه خو عام ولس ته شعر لیکم خو زه خاص مخاطبین هم لرم ځینې د خپل شعر ځینې داسې مینهوال هم لرم چې اول شعر ولیکم هغوی ته وایم او هغه که د پولي په سر یې او که په پټي کې او که په لاره او که په دوکان کې چې فارز یې کې نو اول چې شعر ولیکم مخکې له دې نه چې په کومه مشاعره کې ویم یا چاپ کوم نو اول یې خپلو ملګرو ته وایم او د خپل شعر مینوال مې عام خلک دي یعنی داسې کوم خاص چاته زه شاعري نه کوم زه غواړم چې عام خلک زما شعر ولولي او مزه ترې واخلي
یو بل شعر هم که واوروئ
بل شعر به درته ویم د حسینو پیژندل اسانه نه دی په هغو مینېدل اسانه نه دی او د بل سپکه خو د خپل ځان سپکاوی دی خو په دې هم پوهېدل اسانه نه دی او شکر باسو چې زه سترګې جنګوی شو ځکه سترګې جنګېدل اسانه نه دی که پرېوتی بیا ودرېږه روان شه خپل هدف ته رسېدل اسانه نه دی
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری
شاو خوا 2000 کال پخوا د روم د شهر ډیره برخه وسوځیده په دې وخت کې د روم امپراتور نیرون وو د نیرون په برخه کې مشهور ده چې شهر ته په لوی لاس اور اچولی وو د نیرون په باره کې په کتابونو کې راغلی دی چې د ګلاب له ګلونو او اترونو سره یې ډېره جوړه وه د به د ګلابو د پاڼو په بستر خوب کاوه او کله چې ګرانه میرمن پوپیا مړه شوه نو د هغې د ښخولو په مراسمو کې د عربستان ټاپووزمې د اترو د لس کلن تولید هومره عطر مصرف کړل د عربستان په ټاپو وزمه کې د طائف سیمه نه یوازې د خپلو انګورو بلکې د خپلو ګلابو په خاطر هم ډیره یاده شوې ده. طائف پوهنتون په دې وروستیو کې په ګلاب ګل باندې د تحقیقاتو لپاره یو بیل ډیپارټمنټ جوړ کړی دی. په دې اړه نور حال وشمه رشیدی راکوي.
د سعودي عربستان په طائف پوهنتون کې د ګلاب ګل د مطالعاتو څنګه پرانستل شوه. د عرب نیوز ورځپاڼې له ریپورټ سره سم د دې څانګې د پرانیستلو لګښت یوه عرب شتمن برابر کړی دی. دغه شتمن طائف پوهنتون ته 4 میلیونه سعودي ریاله ورکړي دي چې د ګلابو په باره کې د علمي معلوماتو له زیاتېدا سره مرسته وشي. د ګلاب ګل په باره کې د څېړنې مقصد دا دی چې په طائف کې د ګلابو د عطرو صنعت وده وکړي، د دې بوټي نوي ډولونه تکثیر شي، حاصلات زیات شي او د بوټي د ناروغیو د علاج طریقې وپیژندل شي. د طائف پوهنتون د ګلابو څانګې د خپل کار په پیل کې د ګلابو د بوټي او ګل په باره کې و کتابونه برابر کړي دي چې د هغو په اساس تدریس او څېړنو ته ادامه ورکړي. د یادولو وړ ده چې طائف پوهنتون غواړي چې د طائف د انارو او انګورو د مطالعاتو لپاره هم بیلې څانګې پرانیزي. هر کال د اپریل په میاشت کې چې د حمل له لسمې نیټې وروسته پیل کیږي، د طائف د ګلابو کروندګر سهار وختي خپلو کروندو ته ځي او ګلونه ریبي چې د شیرې ایستلو فابریکې ته واستوي. دغه شیره د نړۍ د عطرو د ځینو ډیرو ښو ډولونو په جوړولو کې پکارېږي.
سر کو نپنا گلابا زما پسڑکی پخندا گلابا دلری لری سلام نا واخلا د تو واگانو امبارو نا واخلا پا امانو سے تتو تو پا دنو ہریو قدم دشا پسرو گلونو امان سے تتو دو باتنو ہر یو قدم دشا پسرو گلنو زما دستر کو نپنا گلابا زما پسڑکے پخندا گلابا دلری لری سلام نا واخلا دتو باغانو امبار نا واخلا Thank you. تن په بدل سان مړو سوند پکران ماشومان مړو ستات دي تن په بدل سان مړو سوند پکران ماشومان مړو سماد سپر کو نه پنا ګلابا سما پسړکی په خندا ګلابا دلری لری سلام نا
په کوټه کې زموږ همکار برکوال میخیل د ازادي راډیوي مجلې د اوریدونکو لپاره د نامتو شاعر درویش دورانی یو نوی غزل د هغه په خپل ژغ کې ثبت کړی دی چې دا دی اوریې.
بخوند خوند سوا لغزول سر تیرا بخوند خوند سوا لغزول سر تیرا زندگی میکڑا لگول سر تیرا دانش پا دیرا درنا دا پر زپلو دانش پا دیرا درنا دا پر زپلو دانش پکڑا لزپلو سر تیرا لوجا داسی میلمنا دا شپای ووی لوژ داس میل منا دا شپای ووی دا اکڑی دلتا لسولو سر تیرا تیر سوا خوما اوتا دا زندگی کڑا تیر سوا خوما اوتا دا زندگی کڑا یو دبل پا زورولو سر تیرا دا پردو پا اجازہ میں آئی درویشا د پردو په اجازه مې آی درویشه یو ورځ کړنن لخپلو سره تیرا یو ورځ کړنن لخپلو سره تیرا په خوند خوند سوله غزلو سره تیرا زندگی مې کړل لګولو سره تیرا.
باز او چنګیز زموږ د دیونې د حکایت نوم دی چې فریده سیفی ولی.
چنګیز او درباریان ښکار ته لاړل. له درباریانو سره غشي او لیندۍ وي او چنګیز خپل ګران باز په څنګل کې نیولی و. باز تر هر غشي تیز او تر هر ښکاري تکړه و، ځکه تیزو سترګو یې په ډیر لرې ځای کې هغه څه صحیح کول شي د ډیر پیاوړي نظر څښتنانو هم هورې څه نه شوې لیدې. خو هغه ورځ له ډیرو هڅو سره سره چنګیز ته هیڅ ښکار په ګوتو ورنغې. چنګیز به د ستومانه و، مګر دا یې مناسبه ونه بلله چې خپلو کسانو ته تش لاس ورستون شي، ځکه فکر یې کاوه چې که یې رایت پوه شي چې ده څه نه دي ښکار کړي نو د ده په قدرت او لیاقت به یې اعتبار کم شي. په همدې وجه په ځنګل کې پاتې شو. د اوړي موسم بو سخته ګرمي وه. چنګیز تږی شو. په ځنګل کې په اوبو پسې ډیر وګرځېد. ویالې او چینې وچې وې. آخرې د اوبو په یوه وړه چینه سترګې ولګېدې چې څاڅکي څاڅکي اوبه ورنه راتویدې. چنګیز خپل ګران باز له څنګله را کوز کړ، په ځمکه یې کېناوه او له جبه یې خپل زرین جام را وویست، اوبو ته یې ونیو. ښه شېبه وروسته جام له اوبو ډک شو او چې کله یې خولې ته ورنږدې کاوه باز کوڅر ورپول جام یې چپه کړ. چنګیز په قهر شو، مګر باز ورباندې ګران و او بل په زړه کې ورتیر شول چې باز به هم ممکن د دغوندې تګی وي نو څه یې ورته ونه ویل. په خاورو کې لوېدلی جام یې راپورته کړ، پاک یې کړ او بیا یې اوبو ته ونیو. دا ځل د جام ډکېدو لا ډېر وخت واخیست، خو چنګیز لا راوچت کړی نه و چې باز بیا هم ورانی وکړه، جام یې په بل مخ راواړو. که د دې باز په ځای بل هر ژبې وې نور به یې سر له تنه بیل و. خود چنگیز په ذهن کې د خپل وفادار یار د وفا او ملګرتیا ډیری کیسې پرتې وي او دغه شی یو ځل بیا باز له مرګ وژغوره. مګر که دغه صحنه له کوم لرې ځایه بل چا لیدلی او چنګیز د باز د بې ادبیو په مقابل کې غلی ورښکارېدی، دا به د چنګیز د راب او وقار خلاف خبره وه. همدا وجه وه چې چنګیز توره له تیکې راوایسته، جامې څاسکو ته ونیو او بعضی هم تر سترګو لاندې څاره چې بیا بې ادبي ونه کړي. باز له اوږده انتظار وروسته ډک شوی جام بیا چپه کړ او د چنګیز د تورې ګزارې سینه دوه ځایه کړه. نور نو څاڅکې نه تویدل. د اوبو بهیر درېدلی و او ډېر تږی شوی چنګیز د اوبو د سرچینې په لټه راپاڅېد. چنګیز ډېر ستومانه و خو تندې مجبور کړ چې د سرچینې په لټه د ځنګل د منځ لوري ته وخوځېږي. هورې سرچینه ومونده او د هغې په اوبو کې یو ډېر زهرجن مار ولید چې مړ پروت دی. د مار د بدن زهرو ټولې اوبه زهرجنې کړې وې. چنګیز پوه شو چې که یې دغه اوبه څښلی وی اوس به په دې دنیا کې نه و. نو له لوړې راکوز شو، خپل وژلی باز یې په ټټر پورې ونیو، له ځنګله راووت، د خپلو درباریانو خیمو ته یې ځان ورساوه او امر یې وکاوه چې د دې باز زرینه مجسمه دې جوړه شي. مجسمه جوړه شوه او د چنګیز په خوخه په یوه وزر یا کوڅر ولیکل شول چې ستاسو ملګری که آن داسې کار کوي چې ستاسو نه خوښیږي، بیا هم ستاسو ملګری دی. او په بل کوڅر ولیکل شول چې د هر هغه عمل نتیجه پښیماني ده چې د قهر په لمسه ترسره کیږي.
د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو په لړۍ کې مو تر اوسه پورې د یونانی شاعر هومر، یونانی حکیم سقراط، یونانی فیلسوف افلاطون او پولنډي عالم کوپرنیک په باره کې خپرونې لرلې دي. نننۍ خپرونه د پښتو ادب د تاریخ یو ځلانده ستوري بایزید روشان ته بیل شوې ده. له استاد نجیب منلی سره د روشان پیر د ژوند، افکارو او اغیز په اړه د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. استاد نجیب منلای، د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو په لړۍ کې به دا پروګرام بایزید روشان ته بیلی. بایزید روشان یو له هغو شخصیتونو څخه دی چې په پښتني فرهنګ باندې ډیر عمیق اثر کړی دی او حتی له ځینو جهتونو ویلی سو چې تر بل هر فرهنګیالي او مفکره د ده اثر ډیر دی، ځکه که د مخزن الاسلام کتاب په ډیرو زمانو کې تدریسي کتاب و او د رحمان بابا د دیوان غوندې یو مهم کتاب و او د ده په مخالفت کې لیکل سوی و د پیر روشان. نو هم په حقیقت کې د پیر روشان د
غورزنګ ادامه او عکس العمل و، لیکن د پیروشان پیسې کې ډېرې خبرې ناس پړلې پاتې دي. د دې د تولد کال سم نه دی معلوم او قبر هم نه دی معلوم. ډاکټر اختر مرحوم په پېښور پوهنتون کې استاد و، هغه چې په روشانیانو باندې د خپلې دکتورا رساله لیکله، نو یو ورځ یې ویل وایي زه د اباسین په غاړو په نورو سیمو کې په ډېرو کلیو وګرځېدم چې د روشان پیر د قبر پیسه کې یو څه ترلاسه کړم، یو پته ولګوم، خو هېڅ مې ترلاسه نه کړل. نو داسې یو څوک دی چې ژوند کې یې هم ابهامونه ډېر دي. له بلې خوا د ده هغه کومه مفکوره چې ده د هغې پیسه کې هم ډېرې متفاوتې خبرې کېږي، ځینې ډېر سیاسي ګڼي، ځینې سیاست پکې نه ویني، ټوله له مذهب سره متعلقه ګڼي، ځینې بیا په مذهب کې مختلف تعبیرونه کوي په دیني لحاظ باندې، دا یې بل اړخ دی. او درېیم اړخ د روشان پیر د مطالعاتو پیسه کې د ده ادبي اهمیت دی. نو ګمان کوم که په دغو درو اړخونو رڼا واچوي او که کوم څلورم اړخ ستاسې په ذهن کې
د پیروخان اهمیت یوازې د پښتو ادبیاتو د پاره نه دی، یوازې د پښتنو د پاره نه دی، او په همدغه اساس مونږ پیروخان د فکر او فرهنګ د سرلارو په کتار کې د سر په ډله کې راولو، ځکه چې شاید د افغانستان په تاریخ کې ډیر کم داسې کسان پیدا کړو چې غربیانو هم د فکر ته توجه کړې ده او پې تبصرې کړې دي. د شلمې پیړۍ نه مخکې د پیر روخان په اړه چې کومې مفکورې خپرې شوې وې، خصوصا په نولسمه پیړۍ کې د انګریزو څېړونکو لخوا، هغه افسانې وې چې د پیر روخان په ضد د پېښور او د پېښور په شاوخوا سیمو کې رواج وې. یعنی پیر روخان پیر تاریک و، پیر روخان د اسلام نه وتلی و او ډېر بد سړی و. دغه انځور غربیانو واخیسته، مګر د دغه انځور د کرخو ترمنځ ځینې واقعیتونه څرګندېدل چې په هغې باندې د نړۍ ډېرو سترو سیاستوالو لکه انګلس هم تبصرې کړې دي، او د ده اهمیت یې د طبقاتي مفکورې له لحاظه ارزولی دی. نو فکر کوم هغه معلومات چې انګلس د شرق په باره کې پیدا کړي دي، هغه د هغو مقالو له لارې دي چې د انګلستان څېړونکو د پښتنو په باره کې لیکلي وو، او انګلس د شیخ ملي دفتر او د پیر روخان نظریات په یو ډول د سوسیالیزم د نظریاتو سره تړلي دي. نو دا فکر کوم چې د افغانستان په سطح باندې ډېر کم داسې کسان موږ لرو چې په نړیوال فکر کې د دوی فکر ته د اقل اشاره غونده شوې ده. پیر روخان په 901 هجري قمري کال کې زیږیدلی دی. د زیږیدو نیټه تقریبا مشخصه ده، ځکه چې دی په هند باندې د بابر د حملې نه یو کال مخکې زیږیدلی. بابر په هند باندې په 902 کې یرغل کړی دی،
هغه د پانی پت جنگ چې بیا بابر پاچا کیږي او ابراهیم لودی شکست
خوري، ابراهیم لودی شکست خوري، دغه د 902 کال واقع ده. نو دین یو کال مخکې پیدا شو. د زیږیدلو په نیټه کې ډیر وسوس نه لرو. د ده پلار د وزیرستان د کانیګرام نه تللی و او په جلندر کې په پنجاب کې میشت شوی و. دی همالته په جلندر کې پیدا شوی دی. کله چې بابر هند ونیو او د پښتنو د تارو مارکولو هڅه پیل شوله، د پښتنو مهاجرینو ژوند په مرکزي هند ورته دغه وخت وایو په دغو سیمو کې مشکل شو، او د بایزید پلار چې یو څه تجارت هم کوو، یو څه عالم و، یو څه مخور سړی هم و، مجبور شو چې بیرته خپل کور کلي ته راشي. او د بایزید ماشوماله په وزیرستان کې شوی ده، په ورمړو کې لوی شوی دی، مګر دوی ځان ته انصاریان وایي، یعنی د هغو عربو پاتې شونې ځان بولي چې د اسلام د خپرولو لپاره افغانستان ته راغلي دي،
لکه
خواجه عبدالله انصاری او د سډیر نور. دا یو ډیر مهم ټکی دی چې په افغانستان کې کوم عربي جنگلي چې راغلي دي او دلته میشته شوي او خواره شوي دي، د هر قوم سره چې یوځای شوي د هغې قوم ژبه او رسوم او عنعنات خپل کړي دي او ځان د هغې قوم یو جز ګڼي. بایزید هم همدغه څه دی.
استاد منلی دغه کاکاخیل چې دی دا خټک دی، خو ما اوسنی کاکاخیل لیکوال لیدلی دی د شلمې پیړۍ، دوی له خپل نوم سره سید هم اضافه کوي، سید پلانای کاکاخیل. څنګه له دې نظره نشئ ورته کتلی چې دا یو قسم مود او فیشن هم و په منځنیو پیړیو کې په هندوستان کې په ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې به سیدانو او دغو خلکو ته ځینې امتیازونه ورکول، اتمادي امتیازونه هم او مانوي امتیاز خو تر اوسه پرې ست پټولنه کې آیا لدی سره خو به تعلق نه لري؟
معکوس تعلق لري، ځکه چې خلکو چې سیدانو ته امتیازونه ورکول، یعنی دغه خلک چې د سید په حیث پیژندلی وو، چې د سید په حیث پیژندلی وو، دوی په عربي نسب کې شک نه کاوه، مګر دوی د خپل ټولنې جز هم ګڼلی وو، دوی هم ځان د دې ټولنې جز ګاڼه. نو هغه سیدان کاکا خیل شوی دی، د کونړ سیدان د مومند او د یوسفزی په منځ کې ژوند کوي، د هزاره جات سیدان د هزارو په منځ کې ژوند کوي، او د هزارو سره هزاره دي، د المغرب سیدان د مغربیانو سره مغربیان دي.
الفت صاحب سید جمال الدین افغانی ته وایي پښتون سید ده،
سید جمال الدین افغانی پښتون سید ده، الفت پښتون سید ده. نو دا د فکر کوم چې یو عام حالت دی چې د عربو اولاده چې دي سیمه کې پاتې شوې ده، هم خپل هویت ساتلی دی، ځکه چې دوی د پیغمبر سره تړي، او هم یې خپل چاپیریال سره تړاو د لاسه نه دی ورکړی. نو بایزید انصاری هم د خپل سیمې د خلکو سره ډیر ټینګ روابط لري، خو د ده د سیمې خلک د ده ژبه، د ده د چاپیریال ژبه، ورملي ژبه، د ورملي قوم په یو ډول په پښتنو کې مدغم شوی غوندې ښکاري. که څه هم ورملي ژبه د پښتونه بیله ده، په ورملي کې دې ژبې ته ورملي نه وایي، برکي ورته وایي. په هغه وخت کې چې پیر روخان ژوند کوي، دغه ژبه په دوو سیمو کې ویل کیږي، یو د کابل په شاوخوا کې او یو په وزیرستان کې. دغه حالت تر شلمې پیړۍ پورې دوام کوي، او په شلمه پیړۍ کې د لوګر ورمړ خپل ژبه له لاسه ورکوي. اوس فکر نه کوم چې په لوګر کې د ورملي ژبې څه پاتې وي، مګر په وزیرستان کې ورملي ژبه تقریبا لزره کسان په خبري کوي او هلته شته. نو پیر روخان د خپل فعالیت لپاره یوې پراخه ژبې ته ضرورت درلوده، هغه پراخه ژبه د پښتو وه، او په همدې خاطر پیر روخان په پښتو کې ډیر زیات کار کړی دی. د فکری لحاظه که مونږ دا حالت وڅېړو، نو څو ټکي باید یاد کړو. د اسلام له ظهور سره ختیځ نړۍ د فکر لحاظه ډیره وده وکړه، خصوصا په دغه وده کې د ایلوی خوا د اسپانیې او د اروپا سره نږدې سیمو پوهانو نقش ولوباوه، او له بل خوا د افغانستان د شاوخوا سیمو پوهانو په دې کې ډیر زیات نقش ولوباوه. د حتی د اسلامي فقه په جوړولو کې او په تدوینولو کې هغه کسان چې ډیر زیات نقش لري، اکثره یې د اوسنی سعودي عربستان نه بهر دي. د حنفي فقه بنسټ ایښودونکي امام ابو حنیفه د کابل دی، کابلی الاصل دی. امام بخاری چې تر ټولو مهم د احادیثو کتابه تدوین کړی دی، هغه د بخارا دی. ترمیزی هم دغه سید
اکثر احادیث دي د اسلامي دنیا د شرقي حوزه خلکو راټول کړي،
د شرقي حوزه خلکو راټول کړي، او دا ځکه چې دوی د دغه ډول فکر سره زیات ارتباط درلود، بل د فقهي او قانوني تدوین په برخه کې هم دوی تجربه درلودله. نو دا خلک د اسلام د فکر په یعنی د اسلامي فکر په وده کې ډیر زیات نقش لري. د عباسیانو په دور کې هم د فکر وده ته ډیر زیات پام کیږي، او په فرهنګي فعالیتونو کې، په علمي فعالیتونو کې اسلامي نړۍ د جهان مخکخه برخه ده. خو د دیارلسم پیړۍ په پیل کې چې د چنګیز یرغل د سیلاو غوندې راځي، په ډیرو کم وخت کې ډیره پراخه سیمه نیسي، او په دغه ځای کې هر څه له منځه وړي، ورانه ډیر کوي، خلک ډیر وژني، علما تیښتې ته مجبوریږي. نو په دغو شرایطو کې په دې سیمه کې اخلاقي بحران، د ژوند د امنیت بحران، سیاسي بحران، هر څه شته، او خلک په یو ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي. په هرات کې حتی د کرکیلي لپاره څاروینه پیدا کیږي چې قلبه پی وکي او قلبه انسانان کش کوي. د هندوکش جنوب خواته هم ډیره مشهوره مصره به یاده کوچه پر سور غلبر راته نن اور دی. نو دلته هم په هر ځای کې ورونه بلدي. د دغه فکری بې ثباتۍ په فضا کې د تکیه یوازینی ځای چې پاتې کیږي هغه تصوف دی. نو په دغه وخت کې ډیر ګڼ تصوفي مکتبونه رامنځته کیږي، په مرکزی آسیا کې، په هند کې، په فارس کې. نو په دغو شرایطو کې د پیر روخان لپاره دا زمینه مساعده ده چې په افغانستان کې د پښتنو په سیمه کې همدغه سیاسي خوځښت ایجاد کی، چې دا هم سیاسي خوځښت دی او هم فکری خوځښت دی. نو په دغه فضا کې بایزید هم تصوف ته مخه کوي. د دې یو تربور چې بل تر سلسله لري او یو طریقې سره تړلی دی. د هغه ته ورزیه غواړي چې دغه نه یو څه زده کړي، مګر پلار یې مخالفت کوي، تربګني او طریقت سره په ټکر کې واقع کیږي او بایزید نه پلار خفه کولی شي نه خپل
اراده
بدلولی شي. نو بالاخره دی مجبوریږي چې په یوازې پرته له پیر کامل نه د تصوف په لار روان شي. او دا خبره په هغه وخت کې د منلو خبره نه ده. په تصوفي مکتبونو کې د سالک دپاره تر ټولو مهم شرط دا دی چې یو پیر باید ولري او د پیر په لاس باید بیعت وکړي. بایزید ته دغه زمینه نه مساعدیږي. له بل لوري اکثر مکتبونه چې دی ورسره آشنا دی، په یو ډول نه یو ډول د تظاهر سره نښتی دي، په یو ډول نه یو ډول د خلکو د غولولو سره نښتی دي او دا دغه قناعت هم نه حاصلوي. نو په دغو شرایطو کې د په یوازې سر د اعتکاف د لارې او د فکر د لارې د ریاضت د لارې ځان ته ولر پیدا کوي او بالاخره چې دته د خضر علیه السلام په خوب کې ګوري، خضر دته اجازه ورکوي چې بس ته خپل پیر کامل شولې او نور ته شروع وکړه د خلکو رابللو ته، او د خپل دعوت شروع کوي. خپل دعوت اول د خپل کورنۍ نه شروع کوي او همدغسې پراخیي په پښتني سیمه کې په ډېر کم وخت کې د ډیر زیات نفوس پیدا کوي. چې یو جالبه کیسه د بندې کېدل دي چې نیول کیږي او کابل ته را لېږل کیږي او د کابل لوی حاکم میرزا حکیم چې د مغولو یو حاکم دی، د محاکمې لپاره خپل مشر قاضي ته قاضي خان ته وړاندې کوي او دغه سره یو مناظره کې ډېر مشهور مناظره ده. په دې مناظره کې بایزید خپل فکری تمایلات په ډېر وضاحت سره بیانوي. په همدغه وخت کې د مخالف ملایان د د پزید باندې ډیر زیات تبلیغات کوي او د کافر بلی. نو
او بخشي په دې باندې خو تور دادی چې د پیغمبري دعوا لري او دی وایي چې په ما وحی نه راځي او د قاضي ته وایي چې زه خو
په همدغه مناظره کې قاضي دنه پوښتنه کوي چې خلک وایي چې ته ځانته مهدي وایي. د جواب ورکوي چې ځانته مهدي نه وایم، ځانته هادي وایم. زه د خلکو د لارښوونو لپاره او د حق د معرفت لپاره کار کوم. نو دا چې خلک له هادي نه مهدي جوړي دا د هغوی ګناه ده. بیا ورته وایي چې داوه کوي چې په ما باندې وحی راغلې ده او د خیرالبیان د بیان طرز هم کېدای شي چې یو څه دغه التباس زمینه مساعده کړي. دا بیا جواب وایي چې په ما باندې وحی نه راځي، ما ته الهام کېږي. بیا ترینه قاضي پوښتنه کوي چې ته څنګه د الهام او د وسوسې ترمنځ، د شیطاني وسوسې ترمنځ فرق کوي. دا جواب ورکوي چې په قرآن او حدیثو باندې او د مشایخو په کړنو باندې زه د دې تفکیک کوم که چیرته د قرآن د حدیث او د مشایخو د لارښوونو سره برابر وي هغه الهام ګڼم، او که د هغې مخالف هغې ته وسوسه وایم. بله ترینه پوښتنه کوي چې ته وایي چې ما باندې کتاب نازل شوی دی او دی ورته وایي چې دغه کتاب خیرالبیان نومیږي، دا ماته د دې راته الهام شوی دی او په څلوېښتو فصلونو کې ما دا بیان کړی دی. نو دا د هغه ډیره مهمه مناظره چې پیرو خان پکې د کابل د حکومت سره مقابله کې واقع کیږي او بلاخره د کابل حکومت د مذهبي مشروعیت پیژني.
استاد منل یو خبره بل هم کول غواړم. پیرو خان یو ځل مخکې هم په وزیرستان کې هم له مشکل سره مخامخ شوی وو، بیا د خلکو جرګه ولاو، بیا سپینګورو ویلو چې نورې طایفې ګرځي، نور خلک ګرځي، د نورو عقیدو خلک دلته ګرځي، آزاد پیرو خان هم پکې ګرځي، یعنی یو قسم اجازه یې ورکړه. بیا په ده باندې چې د کفر ټاپه لګول کیږي یا د بیلاری توپ ټاپه پرې لګول کیږي، د هغه وخت چارواکي دی سمدستي له منځه نه وړي، بلکې دته یو محاکمه جوړوي او په هغه محاکمه کې معلومیږي چې دی خپل استدلال کولی سي، دی خپل بحث آزاد کولی سي. نو دغه پیشي او دغه واقع دا هم راته وایي چې په هغه وخت کې له ډیرو مشکلاتو سره سره یو څه آزاد فکری هم وه، او که هغه آزاد فکری نه وای او وار له واره له هرې خبرې سره وژل وای، نو بیا به نه روشان پیرو او نه به کتابونه وو او نه به دا اسلامي فرهنګ ته او افغاني فرهنګ ته دغه خدمت رامنځته سوی وو. څنګه آیا د هغه وخت له ټولو مشکلاتو سره سره دغه خبره هم کولای شو؟
دغه خبره کولای شو. نو د خبرو دپاره د مباحثې دپاره زمینه مساعده ده. پیرو خان چې کله خپل عام دعوت شروع کوي اول کسان پاچایانو ته لیږي، امیرانو ته لیږي،
یعنی هم په حکومت کې یو څه زغمسته د متنوع فکر د منلو، د بل فکر د منلو لپاره یا د اورېدلو لپاره د بل فکر، او هم په خلکو کې یو څه زغمسته. دا د هغه وخت یو پرمختګ ده په ټولنه کې.
دا زغم په هغه ټولنه کې شته. دا زغم ته فکر کوم چې د افغانستان د دغې جغرافیایي سیمې یوه تاریخي خاصه ده. دغه فرهنګي فضا سره سم پیرو خان خپل دعوت د سیمې غټانو او مشرانو ته هم ورستوي کتابونه لیکي او د پاچا دربار ته لیږي، د خانانو دربارونو ته لیږي، په خلکو کې هم ډیر نفوذ کوي، د پښتنو ډیر قبیلې ور باندې راټولېږي، ډیر قومونه ور باندې راټولېږي.
د بایزید روشان او د رویسیانو د مخالفت په باره کې او د روشانی ادب په باب ځینې مطالب د فکر او فرهنګ د سرلارو د راتلونکو اونۍ په بحث کې اوریدای شي. د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه. اجازه غواړو پیسې توسئ.